Radio Azadi.
ورځ مو په خیر ده. ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم. لمړی خبرونه، د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري پکې لیکل شوی، له افغان مېرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم نه ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په لیک کې زیاته شوې دا بندیز د افغان مېرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په لیک کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په افغانستان او د ملګرو ملتونو په اعتبار تلپاتې اغیز ولري. له بلې غاړې بیا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ، دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې خزینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې لزندانه دی او طالب چارواکو د خوشی کېدو د هرکلی لپاره هوایی ډز او بینظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو توند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغنی حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قوماندانۍ د تروریزم مدیر چې څه موده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و، د پنجشنبې په ورځ لزندانه خوشی شو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشی کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بینظمي جوړوي. د ټولنیزو رسنیو کشمیر کارونکو دا کار غندلی او خپل سریه بللې. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې مولا عبدالغنی حقبینی په کوم تور بندي کړی وو او پرته له محکمې ولې خوشی کړ. طالبان داسې مهال له زندان خپل یو غړی خوشی کوي چې لا یو شمېر فعالان چې پر هیڅ جرم هم ثابت نه دی په زندان کې ساتلي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوره لیګ کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبیږي، پرون یې د راجستان رایلز لوبډلې دری لوبغاړي آؤٹ کړل. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبغاړي لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د ګجرات له لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د ګجرات ټایټنز له لوري راشد خان اوس 13 وکټې لري چې د هند محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي، خو محمد شامی تر ځکه لومړی مقام اخیستی چې د هغه اکانومي یاد ورکړل شوی رنزونو اوسط راشد خان کم دی. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین پوز پرون ویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه د مسرتیری ځای پر ځای کړی دي. د اوکراینی پوزیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندیو بریدونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر وسو ساتونو کې روسي ځواکونو لک تر لک شپته حمله کړي چې بیارتا شاته تمبول شوې دي. روسي په وروستیو ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د توغندیو حمله زیاتې کړي دي. او ټاکل شوی چې نن د بریټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروت سکال په سپتمبر کې مړه شوه او لوتی رو میا شورای سي زوی پاچا ده. ټاکل شوی چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منیسټر ماڼۍ کې وشي. چارلز فلیپ جورج سلور او یا کلندې او د ویلیام او هاري پونم دوا ځامن لري. ستړي مشه او هیله لارم چې خسار موبایل کړی وي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو یو ډلې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په ځانګړي ډول د خوځو او جنونو حقونو ته ژور اندېښنه ښودلې. د څېړونکو په افغانستان کې له خلکو او طالبانو سره کتلي او خپل ارزونه یې چمتو کړې ده. جزئیات یې سړي په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکو د افغانستان د اته ورځني سفر په پای کې د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خورا اندېښنې وړ دی او لنجونو او ښځو سره تبعیض کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې چې پرون په جنوا کې خبره شوه، د اپریل 28 د میتر 9 نیټه د افغانستان د بشري وضعیت ارزونه ته پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په وینا، د جمهوریت نظام لړنګیدو وروسته د طالبانو چارواکو قانوني چوکاټونه مات کړی دي او د تیرو 12 هغه لاسته راوړنې لمنځه تللې دي چې پکې د نارینه او ښځینه او ترمنځ د مساوات غوښتنه کېده. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان له دین څخه خپل ځانګړی تفسیر لري چې د اکثر افغانانو لپاره د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د سترو ننګونو سربیره یو شمېر مؤسسې خپلو حیاتي بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښځې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کولای شي او ټینګار یې کړی دی چې د شریعت په چوکاټ کې له نارینه و بیل هم د کار اجازه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوال باید په دې برخه کې مداخله ونه کړي. د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانستو لپاره هڅې کوي، خو په دې اړه یې دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. په تیرو څه باندې شلو میاشتو کې طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه بند کړي دي او د پروسه ښکال له ډسمبر را پدې خوې په هنتون ته هم د ښځو او نجونو پر تک تر ثانی امر پوری بندیز ولګاوه. له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او تیره میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کاره منع کړې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي دي چې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره سم باید ښځې او نجونې کار او زده کړو ته پرېږدي او خپلې ژمنې عملي کړي.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې لنجون او خوځو سره د هغوی حقونه نقص کیږي او تبعیزي چلن وسده کیږي. خو په دې راپور کې دا هم لیکل شوی دی چې طالبان ویلي دوی د نجونو د خوځو د پرانیستلو لپاره هڅې کوي، خو دقیقا نیټه یې نه ده ښودلې. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان دننه او بهر د دومره فشارونو سربیره ولې طالبان د نجونو خوځي نه پرانیزي؟ احمد شیبر په دې اړه په مرکه کې د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر اخیستی دی.
طالبانو تر اوسه هم دا مسله د خپل درت کړی چې موږ انجینو ته د زده کړې اجازه نه ورکو. هم دا وایي چې تر امن ثانی یو په دې باندې کار روان دی، په دې باندې کار روان دی. زه په دې باور یم تر څو فشارونه وارد شي چې د طالبانو سره د یاد افغانستان په مسله کې غربي هیوادونه شکیل شي او غربي هیوادونه شکیلې دا په دې معنی چې یو ادرس شکیل شي او هغه ادرس باندې خورا ډیر خاص دی. هغه تل د افغانستان د پاریزانه دروازه کړې ده پاکستان دی. تر کومه بریده پورې چې طالبانو خپل د ځینو مشرانو خبرې واوري، حتی د دې د وایز د بیلا مجاهد څو نه یو څو میاشتې وړاندې دوی بشوانې ستاسو پر اسنه کې ازادي کې زما سره ملمو دول کې چې زما په صلاحیت کې وای هم نه مټولې انجینې مکتب ته لاندې رنګ سراج الدین حقانی او مثلا عباس تانگزی ځینې نور هم د دې دا وینا په پرداګه کړل چې موږ غواړو چې انجینې مکتب.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ځینې مشران له دې سره مخالف دي؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوذ پر ځینو اشخاصو یا ځینو مشرانو په ځانګړي توګه هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرې باندې دی او دا یو ډول سنجول سوی مسله ده. پاکستان په دې مسله کې پر اړیو رول لوبولی دی تر څو د وکولای شي چې غربي هیوادونه بیرته د افغانستان په قضیه کې شکیل شي او د پاکستان د ریچې شکیل شي. د پاکستان د ریچې څخه شکیل ده په دې معنی چې پاکستان ته بیا هغه سیاسي او اقتصادي امتیازات وبحث دی. کله زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دنه لسی ځینې مشرانو یې د دې کار مخالفت هم کړی دی او بیا د حیبت الله دومره واکمن وایي مثلا سراج الدین حقانی یا د نور مشرانو په وړاندې د خپل
دلیل درې ته لایوي. اساس فکر نه کوي چې پاکستان په خپل ل وړیر په حالت سره مخامخ دی. د پاکستان په تاریخ کې دومره اقتصادي وضعیت خراب نه وو او کچیرته راپورونه ته وګورو سیاسي ثبات هم په پاکستان کې ټکنه ښکاری. یو تازه راپور د جرمني اژانس ورکړی دی چې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په خوا به په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې عملیات کول، اوس د پنجاب په څنډو کې هم عملیات کوي او د سن خواته هم عملیات تمدید شوی دي. نو په داسې یو حالت کې فکر بیا هم کوي چې پاکستان په دې مسله کې لاس لري؟
پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، لکه د پاکستان ولس او ملکی حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. د پاکستان جنرالان نن هم په دنه په پاکستان کې په غرد کې میلیونه ډالر چشتناندې او بیا پاکستان لدی پرته بل څه لري نه په تیرو او کلونو کې د دې هغه توجید هم دغه د افغانستان مسله وه د دې د اقتصادي بحران څخه د وتو یوازنۍ لار چې دی ورته ګوري د پاکستان استبلیشمنت ګوري هغه بیرته همدغه مسله ده د افغانستان مسله ده د دې د نړۍ څخه همیشه په بل هیڅ تولید باندې د پیسې نه دي اخیستي بل هیڅ ډول بشري قوه نړۍ ته نه ده تولید کړې اما د نیابتي جګړو د لارې د خپرالې پیسې ترلاسه کړې دي
د چارو شنونکو نجیب آزاد چې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقض د دلایلو په اړه پوښتنه ځواب ولې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د پاکستان چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې غونډه لري د دې اړخیزې غونډې په ترشل کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی چې زیاته پر اپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته رسیدلی دي له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادله او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د دې غونډې په درشل کې په پکینګ خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنی ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري ماونینګ زیاته کړه چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي نرم سیاست دی غوړه کړی او له گاونډیو سره دی دوستانه گاونډی توب وساتي همدارسته له تروریسم سره ټینګه مبارزه وکړي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دی د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې د ورسره وکړي لامیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نور الدین عزیزی همدارس د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګری دي متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنی شي د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ له 500 کلونو راهیسې درې اړخیز غونډې جوړې شي روسي ورته درې اړخیز غونډه څو اونۍ مخته تردید په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو په هغه غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې اوسیدونکو شکایت کوي چې سړکونه خراب کاندو کا پر دی دوی وای د سړکونو تنګوالي او خرابوالي لامل موټر چپکیږي او ټرافیکي پی خلکو ته مرشوب لاړوي حالته لګ دی درې ورځې وړاندې هم دی موټر چپکی دوه پیخه کلاسو کسانو ته مرګ شوب لاوخته و
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د پښګر درې اوسیدونکو وای سړکونه له پوخوا کاندو کا پر او خراب خو ورسته بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکار بستلی دی
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې د نامکا کلی اوسیدونکو ما موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی مکمل دیوالونه هم نړیدلی دي تګ راتک بیخی نه کیږي حکومتدار موټر هم چیزی نو هغه ډیر په زور باندې خيږي
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې نامکا کلی اوسیدونکو ما سړک زموږ ډیر خراب دی د بارانونو او د سیلابونو وتلی دي د پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی دوه درې میاشتو کې دوه درې سلور موټر چپاشوي دي مرګ ژوبل تلفات لرو زنانه او ماشومان او بستګر تک ډیر زموږ مشکل دی
د همدی سیمې اوسیدونکو نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ انها وګدي دری لري چې ګن سرکونه خلکو په خپل موټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او دلک باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړکړي دي، اکثره ملي پیوستون برنامه لیلارې دا سړکونه وال شوی دي، خو ټول غیر مسلکی شکل باندې دا سړکونه جوړ شوی دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړي دي. نو دا په یو میاشت کې چې دی دوه پیښې شوی دي، یو چې د کولتن کې موټر چپه شو، شپږ کسبه کې شهیدان شوی.